ولا په غدرخت کې لکه د سنوبر درخت څه ده دا منځي خلل سوی نو ما د شوري کوشش هم نه کړی خو لا غزا ز خپرو واپس راغلم نو ما یو شیر ولیکي او بیا سم په خپل پل پسې واخستی نو دا سره مت معلومه ده لکه لا غدرخت سره زما کوم احساس وي هغه هغه شیر وځي ژولې او شیر دا سوی چې بر می سنوبر غوندي د ځان په لوی و نه خور شینیم خودننه په خپل ځان کې رزیدلې نو داسې په تیر ورځو کې چې د خزان راتګ دی کې نو ما یو ژړه پاڼه په لار ولیدل په تګ راتګ مازیګر وي نو هغه ژړو پاڼو سره هم زما یو احساس تړلې دی نو شیر راغی چې د ژړو پاڼو ویر په ژړ مازیګری لیکم ما ته نیمګړی ښکاري ویش د ساعتونو بې تا نو هغه لامل څه دی هغه ډیر جزوي وي کوچنی وي او شاید په هغه کې دغه توان مګر چونکې هغه لمحه سي وي دا د الهام لمحه سي په هغه کې دا توان موجود وي سلاغه معمولی انټریکشن زخه یو شعر او یو تخلیقي فن پاره سي دغه وزیږي ما دا رنګ ګڼلې ده نو لهذا خارج څه دی هغه و ما ته ډیر مواد نه دی راکړي نو که زه دا وایم سي او زما فکرې وسې کړي دي د تګ را تک سي دنیا لتلې ما د خلکو ژوند ته نږدې سوی یم په هغه مو ځان پوه کړی دی او د ژوند نظریه سي د په هغه کې وسط راغلی دی خو شعر سي دی د هغه د شاګردۍ سي کوم ماحول دی کنه انسان لکه د خپل ځان شاګردي کوي نو ستونی طور ته متوجه یې که د خپل ځان او تاته خپل خزانه درس پړي
بیلابیل شاعران په بیلابیلو کیفیتونو کې شعر لیکي تاسو خپل په څه ډول کیفیت کې شعر لیکي
زه خو یم چې ما ته کله کله داسې محسوسېږي لکه دا شعر یو کتارسیس یعنې زه ډېر ودردږم که په شعوري طور هغه احساس ما احساسولی کمنه احساس ول مگر غدرت خپل لار پیدا کی نو ماته خدا رنګ محسوس سوید خو خلګو لدی سه خبر نور متنوع کارونه مخست دي زما د پاره دا د خپل ذات د هغه نیمګړی اظهار سي زینسم کولای شاید په جړه کی په بل طریقه باندې هغه ما داسي لیدل دي لکه ما چې په شعر کې کړی
په خو د خلګو ترمنځ خصوصا د شاعرانو ترمنځ رابطه کمی وي خو اوس چې د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو زمانہ دا د خلګو ترمنځ فاصله به خیر سوی دی خصوصا فیسبوک نن سبا ډیر زیات مشهور سوی دی په لارو بر کې کوم شاعران شعرونه لیکي یا لنډ کیسه لیکي د ادب نور اصناف چې دوی لیکي او پر فیسبوک خبري نو دوی ته د خپل تخلیقاتو ډیر زر عکس العمل درځي پر هغه باندې خلک نظرونه ورته لیکي چې اشه دی بد لدی هم شاعر یو تحریک اخلي لاغه څخه د شعر شکیدلای شي تاسو خپل په فیسبوک کې یا څه فکر کوئ چې د ځوانانو شاعری لولې د پښتو په د معاصر شاعری کې څومره بدلون
یار ما سره خدازین ځوانان لمه سره شامل دي په دا لیست کې او ما کتلې دي چې ډیره د کمال شاعری ده او زه خدا وایم چې دا نوی شاعران سي دي د پښتو غزل مزاج بدلوي او دا ممکنه ده چې یو داسې سنت د غزل غمنځ ته راولي د فکر په لحاظ هم د کانټینټ او متن په لحاظ هم او د ټکنیک په لحاظ هم چې هغه به دا ډیره شاعری سیاسي شاعری ده هغه بغیر متعلقه کې زه خو په دې فکر کې یم خلک وروم نه مګر دا زما د پاره د خوشبختۍ علامه ماتې سيزم چې په پښتو کې دغه سي فکری تجربه رواني دي او فني تجربه رواني دي سیاغه په خپل ځان ته د یو نوې رجحان پیلامه وګرځي
اوس چې خصوصا ل دې تیرو ډیر شو تلويشت کولونه راځي چې زموږ وطن لارو بر په جنگ اخته دي ډیر خلک وایي چې په داسې وخت کې شاعران ته د ګل او بلبل او د سرو شونډو خبرې کول نه دي په کار تاسو څه وایي چې د شاعر د یو لیکوال مسولیت څه دی چې هغه د شعر لارې د زخمونو ته باید څنګه
یارزما یو ګر سره کزه دا درته وایم چې زما یو فکر دا دی چې ډیر شعرونه ته اوري له ملګرو اوري یا په انټرنیټ ګوري یا په ریډیو ګانو کې اوري ما ته کله کله داسې محسوسېږي لکه کوم څه چې په اخبار کې وایم دا د هغه ازانګي لکه منظم رپورټونه سي لکه هغه د ویني او د دغه خبره او د یو خاص صورتحال حاوی کېد سي کې په فکر باندې لاغه ځخه نه دی خواته ځوند خلک متوجي دي نه هغه خواته خلک متوجي دي نو زما په خیال دا د شعر لمنې را محدود کړه ده زه دا نه وایم چې دا المیه د مجیر کو او نه زه دا وایم چې مطلب موږ باید له دغه حالاتو څخه غیر متعلقه پاتې شو په فکری حواله هم او په سیاسي حواله البته زه دا وایم زه هم چې په ژوند کې څونی تنوع موجود ده شعر باید چې هغه ته رجوع وکړي او د شعر لمنه باید چې غمره پراخ وي او هغه صرف ازانګي نه سي پاتې دغه حالاتو کم سي مشترک پیشي بلکې په هغه کې دا طاقت باید چې موجود وي زما په خیال او د غیر شاید یو حل لار هم کېدلای شي چې شعر سړی له ژوند سره وتړي ژوند رنگونو سره وتړي دا غ شایستونو ورته را مخ کی او د ژوند پر شایستونو د عام اولس یقین نور مضبوط کی دغه د فن زما په خیال باندې ذمہواری هم ده او مسولیت هم
تاسو ویل دا غواړی چې اوس چې کوم شاعری د دغه جنگي حالاتو په تناظر کې کیږي باغی کې هغه شاعرانه قوت نسته تاسو وایئ چې زموږ په وطن کې چې کوم حالات دي دغه باید داسې یو حماسي زیږولي وای داسې یو قوي شاعري د دغو په نتیجه کې سوی وای چې هغه نه یوازې د پښتنو په ادبي تاریخ کې بلکې د نړۍ په ادبي تاریخ کې د ډیرو زورورو حماسو په توګه ثبت سوی وای.
زه خو دا وایم زه هم حماسي په خپل ځای خو زه دا وایم چې د ژوند چې کومه تنوع ده که زه هم چې پښتانه به حیثیت قوم او ټولنه په هغه کې په هغه انګریزي کې ورته چې کوم ریزیلینس موجود دی که د دا ګردو بدبختیو باوجود پښتنو ژوند هم کړی دی، خوشحالي هم کړی ده، د ژوند رنګونې ستایلې هم دي او له هغه سره یې د خپل اطاح کمیټمنټ اظهار هم کړی دی. نو دغه شعر څه دی که دا خالی د یو څو هیډلاین د پوري دغه پاخوا هم باید چې لاړ شي او خلکو ته د ژوند بیرته یقین ورکړي او امید ور په برخه کړي. نو زه دا هم زیم چې صرف هغه حماسي شاعري سي ده، دا باید چې زموږ اوسنۍ شاعري صرف د دغه جنگ یو رنګه تشریح نه سي پاته بلکې د دا اجتماعي لاشعور سي د پښتانه په ټولنه کې کوم دغه دي کې هغه را مخته کې او هغه دغه کې دننه سي کوم امکانات موجود دي او پټنشل موجود دي هغه تجربه ور.
رازق صاحب په دې برخه کې به هم لتاسي کوي بشپړ غزل خو ډېر شوی کوي څو بیتونه لوریدونکو سره شریک کړي بیا بیا څو خبرې وکړو.
یاره داسې څه دوه درې شعر زما سره خو داسې مات مات شعرونه دي چې خدای چا سره ویشلې عقیدې راته مه شماره، خدای چا سره ویشلې عقیدې راته مه شماره، محبت را سره عام کړه سجدې راته مه شماره. د پاخه عمر ګودره زه نری پاتو لزم، د پاخه عمر ګودره زه نری پاتو لزم، وزوانی ته ملار وکړه زمانی را ته مشماره. زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مردی، زمانی که هم په بدی کې د ګدر د اوبو مردی، په لمانځه کې خطا کېږم سپینې خولې را ته مشماره. زه خزان وهلی ونه ته د ګلو تنکۍ لښته، زه خزان وهلی ونه ته د ګلو تنکۍ لښته، عمر نه وزي لمیانه هسې شپې را ته مشماره.
رازق صاحب ستاسي شاعري چې ما تر کومه حده ستاسي له خولې اورېدلې یم ستاسي شعري ټولګه یوه پیاله رڼا لوستې ده. ستاسي په شاعري کې له فوک شاعري څخه خصوصا د غاړو څرک هم وینو، څه فکر کوي چې آیا که زموږ شاعرانو خپل شفاهي شاعري لوستې وي که هغه غاړې دي که هغه لنډۍ دي، دغه د زموږ معاصرې شاعرۍ ته د زموږ دغه نورې دیواني شاعرۍ ته څومره قوت ورکولی شي؟
زما په خیال په هغه کې خو دومره قوت موجود دی که نه، ما خو په خپل شعر کې داغه خالی چرک محسوس کړی اوس څومره توان او څومره طاقت په یو غاړه کې موجود دی، یا په کاغه آزاد د کاغه ماته د کاغه د اتڼ ده که ټپه ده او که نور اصناف دي، د هرې غاړې تر شا یو درسته المیه موجوده، یو درسته واقعه موجوده، یو درست تاریخ موجود ده. او متاسفانه موږ چې کوم دغه لوستې ادیبان او شاعران دي هغه له هغه فوکس سره په دومره مضبوطه طریقه نه دي تړل شوي، نو زما په خیال سي هغه امکانات چې کوم زموږ په فوک کې موجود دي هغه موږ تر اوسه پورې د رسمي شاعري سره د هغه تعلق او د هغه امکان نه دی سپړلی. په هغه کې کوم توان دی، په هغه کې کومه تنوع ده، په هغه کې کوم تخلیقي طاقت دی هغه موږ تر اوسه پورې نه دی اکسپلور کړی، په کار دی سي هغه اوسي. او دا به د هر فنکار او د هر شاعر خپل ډکشن دی سي له هغه څخه کم شان اخذ کوي او خپل شاعري ته او د هغه علامتونو او د هغه لمنه په پراخوي.
تاسو تجربه ده فرضاً ځینې خلک وایي چې کته یو شعر لیکي تاسو سره چې خیال وي یو موضوع در سره وي دا په خپل یو قالب غوره کوي، لازمه دا نه ده چې فرضاً ته یو شعر شروع کړې هغه ته په غزل کې شروع کړې یا ته په نظم کې شروع کړې، له تاسو چې هغه کوم فکر وي هغه خپل ځان ته یو قالب غوره کوي که هغه د نظم په بڼه وي که هغه د غزل په بڼه وي که هغه د څلوریځې په بڼه وي که هغه د غاړې په بڼه وي، څه فکر کوي چې آیا رښتیا هم یو خیال خپل یو قالب ځان ته غوره کوي که نه شاعر هم د شاعري له رجحانونو څخه متاثره کېږي چې فرضاً غزل په یو سیمه کې ډېره لیکل کېږي نو دیم غزل ته زیات مایل وي که نظم زیات لیکل کېږي دیم نظم لیکلو ته زیات مایل وي.
زما خیال دی چې موږ لکه څونی سي په تخلیقي لحاظ باندې داسې ډېر پیاوړي نه یو، نو دغه سي فني تجربې هم ډېرې کمې کوو. په انګریزي کې یو لفظ استعمالېږي کمفرټ زونز، دارنګه زموږ هغه کالب سي دی په دماغ کې دننه جوړ دی، نو ما له په خپله سي فکر راسي اول وار د غزل دغه تل وږي ځکه چې هغه زما یو رنګه کمفرټ زون جوړ شوی دی، هغه له ما څخه ډېر کوشش او ریاضت نه غواړي. نو ما چې تاسو ته د امریکې په ابتدا کې ویلي چې په نظم کې دننه سي کوم امکانات موجود موجود دی هغه ماتروسه پوری پوره نه ایکسپلور کړي نو دغه سی مش په کار دی سی په شری چوکاټونه سی په دې کې هم نوې تجربه وکړو او خالی هغه ځایونو ته سی مطلب هغه کالبونه سی هغه ډیر زول سی دی او استعمال سی دی او زمږه د ذهن سانچه سی د هغه هغه رنگ تیار کړی دی لغه خزان را باسو نوې تجربه کو اوسنۍ پښتو شاعری سی دکه هغه د غزل ته زیاته متوجه ده د دې شګړي پر خپل ځای چې غزل باید ولیکل شي مګر د غزل واخوا ته امکانات موجود دي او شاید ډېر امکانات دا غسپړل ضرورت دی
نو دا مرکب هم بیا هم ستاسو په شعرونو پای ته ورسو که په پای کې بیا یو غزل راته وروي یا که یو داسې څو متفرق بیتونه راته ولولم
یو دوه شعر به درته ووایم چې درېغه که مو بیا مون د ژوند لار په ځنګلونو کې ورکسو در رڼا طلایي تار په ځنګلونو کې پروت یم په خومه بزرګي په خپلو زهرو کې پروت یم په خومه بزرګي په خپلو زهرو کې اوسمه ګوشه لکه شامار په ځنګلونو کې
ډېر اعلی
او د یو بلې غزلې څو شعرونه دي چې ستا د هیلو تر شا څه وو ستا چهرې نه وړاندې څه دي ستا د هیلو تر شا څه وو ستا چهرې نه وړاندې څه دي ستا ښایسته مسخر سو اوس د دې نه وړاندې څه دي او راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه راسه یو نظر ته دود کړو د پیړیو عظمتونه چې ګمراه وختونه زده کړي د لمحې نه وړاندې څه دي تور یو په بل پیما خوستانوم ځینې جوړ نسی تور یو په بل پیما خوستانوم ځینې جوړ نسی ل الف ته پوس وکړم چې د یې نه وړاندې څه دي او ستابل توند اور لذاته سرت منیم نسوی را پاته ستابل توند اور لذاته سرت منیم نسوی را پاته اور می واخستی ارسوم دایره نوران دی چه
دیر منان
دیر تشکر
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
اوس د دو لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي. لومړی حکایت د حیواني کرکټرونو په جامه کې د انسانانو د خویونو په باب پیغام راته لري، او دویم حکایت د جاپان له عرفاني طریقې یعنی زن سره اړوند دی. لینا شریفی ته غوږ شئ.
زمرای او گیدړه. سوی ته په ځنګل کې گیدړه په مخه ورغله. سوی که څه هم خوخیار و خو ډیر عمر یې نه و کړی او تجربه یې نه لرله. د لګیدړې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ گیدړې ورته وویل، زه گیدړه یم، زه هغه څوک یم چې که وغوړم تا خوړلی شم. سوی ورته وویل، ته به دا څنګه ثابتوې چې گیدړه یې؟ گیدړه حیرانه پاتې شوه چې د ته اوس څه ووایي، ځکه تر دې له مخې چې هر سوی لیدلی و هغه ورنه تښتېدلی و، خو دغه سوی نیغ ولاړ و او پوښتنې یې کولې. سوی بله خبره وکړه، کیدای شي د ځنګل له یوه معتبر مقامه یو سند راوړي چې دا ثابته کړي چې ته گیدړه یې. گیدړې سمدستي د زمري د ځای په لور منډه کړه او له هغې لیکلی سند واخیست چې دا گیدړه ده. گیدړه چې له سوی سره د ملاقات ځای ته راستنه شوه، د سند په لوستلو یې شروع وکړه. دا د سند د لوستلو په خوند کې ډوبه وه او دې ته یې پام نه شول چې سوی د سند د لومړیو کرښو له اورېدو سره په خبره پوه شوی او تښتېدلی و. گیدړه د زمري ځای ته ورغله. خورې یوه غرڅه ولیده چې له زمري یې د داسې سند غوښتنه کوله چې د هغه زمری والی ثابت کړي. زمري ورته وویل، زه چې موړ یم د داسې سند ورکولو ته ضرورت نه وینم، او چې وږی شم هیڅ لیکلی سند دې نه پکارېږي. گیدړې زمري ته وویل، دا خبره دې چې ما سند غوښت ما ته ولې نه کوله؟ زمري ورته وویل، ګرانې گیدړې، تا باید پوه کړی وای چې سند چا ته غواړې. ما خو ګمان وکړ چې د کم عقلو انسانانو لپاره یې غواړي. زه څه پوهېدم چې اوس د سند لوبه ځینو ځناورو هم ورنه زده کړې ده. ژر د زند طریقې مرشد دوګو د سوشین په نوم یو مرید لرله. دا چې د دوګو د روزنې کړی تراغ لا پاوله کې تمه لرله چې هماغه سي درس به ورزده کوي لکه تر دې لمخه چې په خوونځیو کې لوستای وو. خو استاد په ظاهره هیڅ درس نه ورکاوه. سوشین حیرانه او نهیلې شوه. استاد ته ورغله، ورته ویل زما دلته ډېرې ورځې وشوي خو د زند ټکی درس هم چا نه دی راښودلی. استاد ورته وویل ما ستا د راتلو له لومړۍ شیبې درس درته پیل کړی دی. سوشین په حیرانۍ سره پوښتنه ورنه وکړه کوم درس؟ استاد ورته وویل سهار چې د چایو پیاله راوړي اخلم یې، غرمه چې د ډوډۍ لوښی را تږدي مننه کوم، او چې درناوی مې کوي په ځواب کې یې سر درته خوځوم. نور نو څه غواړي چې د زن په طریقه کې څه وویني؟ سوشین د استاد خبرو ته په فکر کې لاړه او استاد ورته وویل که غواړي څه وویني نو سمدستي یې ووینه چې د لیدلو شیبې فکر کولو ته نه سریږي.
رحمان بابا فرمایی دا بیان درو درازو کوتا قطع کرد. رحمان کله چه لیکوال خپل خبره تر وسه وسه پا کم و کلمو که وکری او یوازی اساسی خبرو تا اشاره کافی و بولی، نو دغس لیکنی تا ممکن مینیمال ووایو. دا مینیمالست لیکوال پا لیکنه که اسمونه تر وسه وسه لش صفتونه او فیلونه تر وسه وسه لش قیدونه لری. مینیمالیست لیکوال ډیره تکیه په لوستون کې باندې کوي چې د ده له خورا کوټلې لیکنې لویه معنا واخلي. دغه سبک په وروستیو لسیزو کې ډیر پیروان پیدا کړي دي. الهام جمالزی یو هغه ځوان لیکوال دی چې په افغانستان کې د دغه سبک غوړولو ته مټې رانغښتې دي. الهام جمالزی د مینیمالیزم په باره کې وایي
په پښتو کې خو نه پیغمه که ورته وویلی شو چې لنډ لیکنه، مختصر لیکنه. تر کومه پورې چې ما لوستی دي تر اوسه پورې په نړیوالو ادبیاتو کې هم هغه چا چې په مینیمال په خپله په دغه سبک لیکنې کړي دي مشخص تعریف زما هم چیرته نه دی په نظر شوی چې احتوا د کړی شي. خو د مختصر اخیستون لپاره، یعنی د موضوعاتو د درک لپاره، نه یوازې په ادب کې. مثلا مینیمالیزم لومړی ځل دغسې ویل کیږي چې انځورګرۍ او عکس اخیستنې ته راغلی دی. مینیمالیزم تر ډیره پورې به هم نړیوالې جګړې شاوخوا کې یو عکس چې تر ټولو ډیره محتوا ودرلودلی شي او تر ټولو ډیرې کیسې ولري، یو ډیر ساده عکس او ډیر زیات
خبرې
ولري.
کېدای شي دغه تعبیر په ادبیاتو کې هم وکړو، تاسو هم دا ویل غواړئ. ښاغلی جمالزی، موږ په خپله ادب پیژندنه کې یوه اصطلاح لرو ایجاز ورته وایو. ایجاز بیا د اتناب خلاف کلمه ده. اتناب د یو شي اوږدول دي او ایجاز یې راټولول دي. له ایجاز نه مطلب دایي چې په لږ څه کې ډېر څه وویل سي، په لږو کلمو کې ډېرې خبرې وسي. دې ته ایجاز وایي. چې دغه مینیمالیزم اروپایي اصطلاح وه، زموږ له ایجاز نه په بنیادي طور څه فرق ولري؟
دلته به تقریبا یو څه د کلماتو د انتخاب قوت او هغه هنر چې وکولی شي په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې هغه احساسات چې د لیږدولو اړتیا یې ده هغه ټول احتوا هم کړای شي. په ایجاز کې به هڅه وي، خو دا به التزام به نه وي چې حتما د په دومره محدودو کلمو کې وي. په مینیمالیزم کې تقریبا یو ډول اوس التزام دی چې تر ټولو په لږو ممکنه کلمو کې به هغه احساسات او هغه محتوا چې په پام کې ده یا اړتیا ده چې ولېږدول شي باید ولېږدول.
ما یو وخت حکایتونه به ورته وایم، داستانونه، کیسهګۍ، هر څه چې ورته وایه دا ترجمه کړي وو. هره کیسهګۍ به 50 کلمې، 60 کلمې دغسې وه. یعنی حدود معلوم و تر دې زیاتې نه وي. یعنی دغه هغه التزام دی چې تاسو ورته اشاره کوئ.
1960 مو کلونو راوروسته مینیمال لیکنه په ادبیاتو کې راغلی ده، ویل کېږي چې دیوید برلیوک په نامه باندې لیکوال و. هغه به د نندارتونونو د کتنې پر مهال دغه اصطلاح کاروله او بیا یې په خپلو لیکنو کې کاروله ده او له هماغه وخته رادود شوی هم ده. هغلته شارټ ستوري یا ډېره لنډه کیسه چورستا فلاش فکشن په انګلیسي کې هم تقریبا په یو ډول دمدغه نراوته دي. نور ادبیات لکه عربي او خصوصا په فارسی کې داستانک لیکوالانو دود که مثال په فارسی کې داستانک ځینو لیکوالانو لیکلي چې تر 50 کلمو به نه زیاتیږي، شون معیار نه دی ټاکل شوی، خو په یو ډول چې خپله لیکوالان فکر کې یو ډول پولې رامنځته کړی شي د ډېر معاصر لیکنو لپاره په اخصوصا عربی ژبه کې. ما دغسې چه نه دي، ما خپله مطالعه که زه نه یم ورسره مخ شوی چې یو چانه دغسې واورمه چې دومره کلمې. په انګلیسی ژبه کې په ټویټر فکشن، دا ټویټر شبکه اجتماعي شبکه ده، هلته ډېر فرصت دی ده، هغلته بیا 155 توري ځایېږي په ټویټر کې.
هلته یو تخنیکي مجبوریت هم دی نو
بالکل هغه هلته په هغه قسم دود شوی. او دغه کوم فیسټیوالونه هم چې جوړېږي تر ډېره پورې، مثلا سادن فکشن، سادن فکشن یعنی ناڅاپي یو جمله راځي، فقط یو جمله وي، مثلا د همنګوی هغه یو شوز فار سیل نیور د پلور لپاره بوټونه چې څکله نه دي پښو شوي، دا هغه سادن فکشن دی. د فلاش فکشن نه هم راټیټ شول سادن فکشن ته، یعنی یو څرک یو وړه خبره تقریبا څو کلمې هم نه کېږي، شاید شپږ کلمې شي، توری نه کلمې. زما په شخصي نظر کې فرق که او د مینیمال لیکنه، هغه به داوی چې په مینیمال لیکنه کې اوس هغه مینیمالستان یا هغه لیکوالان چې مینیمال لیکنه کوي، په تیره هم په داستانی ادب کې هغوی ځانونه یو ډول محدود ګڼي، یو ډول هغه پولې چې خپله دوی ځان ته رسم کړي دي په هغو کې ځانونه بند بولي، نو د اجاز که شاید پوله نه وي.
ښاغلی جمال صاحب، یو بل فکر هم سره کولی سي، د اجاز بحث معمولا په جمله کې او مینیمالیزم چې تاسو یادوي هغه د ټولو لیکنې سره تعلق لري او یو ډول له ژانر سره هم تعلق لري، ګمان کوم دغسې فرق هم پکې راوسی سو که څنګه؟
بالکل، اجاز کې شاید د زوائدو نه پرته لیکنه یا د اضافي تورو نه یا حتی بلند لیکنه که خوب په مینیمالیزم کې، مثلا وی چې رانده په کوټه کې ګرد چاپېره ناست دي، یو یې پورته شو او ویې ویل زه نڅېږم لاسونه وپړکوئ. یعنی هغه احساسات چې د دغو کلمو شاته دي، لیکوال هر څوک چې دی دوی ځانونه بند بللی دي تر څو په دغو کلمو کې، په همدومره کلمو کې چې د اوس ما ولوستې، په همدغو کلمو کې دغه احساسات ولېږدوي خپل لوستونکي ته چې ړانده زړه غواړي چې رقص وګوري خو رقص نشي کتلی. نو هغه احساس چې دی غواړي لیکوال چې انتقال یې کړي، هغه په همدغو کلمو کې انتقالوي. یعنی دلته موږ نشو ویلی چې ده په جملو کې زواید کم کړي دي، ویلی شو چې دا ایجاز دی. دلته مجبور دی چې په همدغو کلمو کې بند پاتې شي، په همدغو پولو کې. پس فکر کوم چې مینیمالیزم یوه نوې اړتیا ده،
یعنی د نوې تمدن یوه نوې اړتیا ده. په دې نوې تمدن کې د وخت کمی دی، اوس د وخت کمی په وجه دغه د لارې د سر ډوډۍ هم دغه ساندویچ خیل چې دي دا خو سړی په منډه کې خوري، دغه ډوډۍ هم همداسې سوی له دې نوي تمدن سره او د وخت له کمی سره. اوس بیا دا د نړیوال جال فضا مختصر نویسی نور هم زیاته کړې ده، تاسو چې اړتیا ورته وایست په دې دوو بنیادونو ورته وایست؟
شاید یو څه د لمن پراخه هم وبللی شو، مثال د موضوعاتو د اوسنیو نوو موضوعاتو شتون. یو وخت که شاید یو چاته دغه موضوع ډیره مهمه نه وه، یا به امکانات ظرفیتونه د دغه کیسې نه وو. سړی دی په سړک تیریږي او موټر راځي، دا سپینګیری سړی دی پر لارې تیریږي، مثلا یو تصویر دی، موټر یې وهي، د ده په لاس کې کڅوړه ده په هغه کې رومیان دی، پیاز دی او یوه ټوټه غوښه ده، دا سړی به کور ته روان وي، دا موټر وهي. شاید که 40 کاله مخکې داستان لیکوال له دغې لارې تیرېده، دا کیسه یې شاید نه وای لیکلې. خو اوس مینیمال لیکوال یو مینیمالیست شاید راشي کیسه ګی ولیکي چې مثلا د موټر د بریک له تیز غږ سره سړی پمځکه وغورځېده او رومیان او غوښه باد باد شول. شاید هغه ونه لري کوم پیغام، ونه لري د کیسه ګی یا د پیښه، خو یوه پیښه په یو چا باندې قتل کېدای شي یا په سترګو قتل کېدای شي. زه خپله ځینې وخت یو لنډ شی ولیکم، لاندې ورته ولیکم تجربه. یا ورته ولیکم کنایه په دغه فیسبوک کې د هشتګ یا په د نورو شبکو کې هشتګ شته دی چې یوه موضوع په هر څوک ولیکي که په هماغه کلمه باندې هشتګ کې یو څوک ورشي په هماغه کې ډېره مطالعه کولی شي. نو په هشتګ کې مبارزه ډیره مشهوره شو، هر یو افغان یو شی بولی کله وره بغل المبارزه مثلا هلته به مبارزه پړه ډیر نور پوسټونه هم ولستل. یعنی دغه ظرفیتونه چې اوس رامنځته شوي دي، دغه امکانات لا تقریبا ویلی شم چې له نویو موضوعاتو او له نویو اړتیاو سره، یعنی تر هغو پراخ بحث دی چې موږ فقط ویلی شو چې د وخت کم بود.
ښاغلی زمان صاحب، شاید یو بل علت هم سره ذکر کړی سي. په اوسنۍ زمانه کې زده کړه ډېره عامه سوې ده او کیفیت یې هم اوچت سوی دی. کله چې زده کړه اوچته وي نو مخاطب په اصطلاح په نیمه خبره پوهیږي. آیا دغه د ذهني سویې اوچتوالی هم د مینیمالیزم لپاره زمینه نه ده برابره کړې؟
که یو وخت پخوا یو چا لیکلی وای چې که چا له شا خبرې درپسې کولې په آینه کې ما ورګوره، یو تصویر دی ما خپله تقریبا دوه ورځې وړاندې ما دا شی دا جمله مې په فیسبوک کې لیکلې وه. کله موټر کې سړی ناست وي، یو څوک شاته د سړی خپل غیبت کوي، نو حتی سړی باید کوشش وکړي په هغه شیشه کې لور ونه ګوري، ځکه چې هغه سړی له خپلې لارې چپولی شي. یعنی که یو څوک په چا پسې خبرې کوي او سړی په خبرو پسې لاړ شي چې نه ولې دا سړی دا خبره په ما کې کوي او یا زه دا تحقیق وکړم، منظور می داده چې د ځان جوړونې لپاره اوس تر بل هر وخت شاید د خلکو ډېر ورپام وي. که یو وخت کې پخوا چاته یو چا یو خبره کوله، زموږ په خپله ټولنه کې خبرې په کوم په نورو ټولنو کې نه، شاید ویلی وای چې نصیحت ما راته کوه یا نصیحت ته ډېر ضرورت نه لرم. خو اوس خلک په خپله اخته دي، هر ورځ په فیسبوک کې په ټولنیزو شبکو کې سرچ کوي چې پلټنې کوي چې څه رقم مثلا وکولی شم په ټولنه کې محبوب اوسم، څه رقم کولی شم چې موفق اوسم. یعنی استاس خبره ده د پوهې د ترلاسه کولو او د نړیوالو تجربو د خپلولو لپاره شاید دا هم یو ډېر غټ علت وي چې په تر ټولو لږو ممکنه کلمو کې یو غټ مفهوم واخیستلی شي او هغه یې د په ژوند کې تغییر راوستلی شي.
او ذهني سویه چې اوچته وي، په لږو کلمو کې ډېر څه اخیستل ممکن دي، خو که ذهني سویه ټیټه وي، که د معلوماتو سویه ټیټه وي، نو بیا به تشریح او توضیح ته ډېر ضرورت وي.
مینیمالستان تقریبا تر ډیره پورې، چون ما دا تجربه درلودلې ده، د ستونزو سره مخ یو. په فیسبوک کې کله زه یو کیسهګۍ نشر کړم، په هغه کې شاید که 50% نه وي خو 30-40% دا نظر راځي چې ښه د معنا څه شوه. بیا ځینې وخت مجبور یم چې بیا ورته ولیکم چې دغسې موضوع ده. خو اوس چې ګورم کله چې د کیسهګۍ عامې شولې یا دغه هغه ډېر شو، اوس کله چې دوی یې لولي ډېر زیات ورته لیواله دي او اوس آرام آرام ورسره بلدیږي، دا مشکل هم له منځه ځي.
ښاغلی جمال صاحب، په پښتو ادب کې په افغانستان کې د مینیمالیزم د سبک وضعیت څنګه ارزیابي کوئ؟
کله چې په 2000 او 2001 کلونو کې، پخوا هغه وخت چې ما لومړی ځل دا قسم لیکنې خپلو نورو لیکوالو لوستې وې، هغه وخت اغیز او دغه وخت اغیز چې زه خپله هم تقریبا لیکمې، ما ته جواد دی او دا ما ته دا ښایي چې موږ مینیمالیزم ته آرام آرام یا د اړتیا له مخې یا د په طبیعي ډول د ورنژدې کېدو له مخې او یا د دغو شرایطو له مخې دغه طرف ته په ورنژدې کېدو یې د دغو هم په محتوا کې ډېر چټک بدلون راځي، هم یې په کمیت کې ډېر چټک بدلون راځي او هم په هغه درک کې چې موږ یې له دغه ډول لیکنو لرو. مهمه دا ده چې لیکوالان هم ډېر زیات شول. اوس ډېر خلک مینیمال لیکي، که داستان دی او که نور، حتی د لنډکیو شعرونو بحث دی. دا هم کولای شم چې یعنی دا مینیمالیزم هر برخه اوس تر خپل تاثیر لاندې درلودلې ده. د دې ورځ تر بلې تاثیر اغیز زیاتېدونکی دی او زه یو علت هم په دې کې وینم چې ډېر خلک یوس لیکي. په پښتو ادب کې په تیره هم په ټولنیزو شبکو کې زه چې کوم هغه غبرګون چې ګورم ډېر مثبت دی او ډېر په چټکۍ سره دا لمن یې د پراخېدو په حال کې ده.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړم. پیسې توسي
ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
ساعت